کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسفزی تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. په خبرونه کې بواوري د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلی ده، او د افغانستان پارلمان د نفوسو د احوال د ثبتولو په اړه د ولسمشر غنی تقریني فرمان تصویب کړی دی. کدرمنو اوریدونکو، دا رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونه روستاوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید استلولي.
محترم اوریدونکو، السلام علیکم، او دا د اوس د خبرونو لنډیز اورول کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي که پاکستان د امریکا سره دوستی غواړي نو په خپله خاوره کې دی د ټروریستانو په ضد جدي اقدامات وکړي. د عراق د کردانو په نیمه خود مختاره سیمه کې مظاهرچیانو د حاکم ګوند دفترونو ته اورونه اچولی دي، او د بشر د حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې د برما په شمال کې د روهینګا په نورو کلو کې هم د تباهۍ نښې نښانې لیدلی دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي که پاکستان د امریکا سره دوستی غواړي نو په خپله خاوره کې دی د ترهګرو په ضد جدي اقدامات وکړي. اغلی ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمار په حالاتو او زمان پورې نه تړي، او دښمن ته به خپل پلانونه نه افشا کوي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت په حقلت په نوې پالیسۍ کې د پاکستان نه وغوښتل چې د ترهګرو په ضد د کم توپیر نه پرته اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت د شورا رئیس ناصر جنوجا په امریکا د دې الزام لګولی چې جنوبی آسیا ته جنگ صادروي او هم په سیمه کې دوامداره بې ثباتي پیدا کوي. په امریکا باندې د پاکستان د ملي امنیت د شورا د رئیس ته دغو سختو انتقادونو دا څرګندېږي چې د واشنگتن او د اسلام آباد ترمنځ اړیکې څومره خرابې شوې دي. د عراق د کردانو په نیمه خود مختاره سیمه کې مظاهرچیانو د حاکم ګوند دفترونو ته اورونه اچولی دي. د خلکو هغوی ته د معاشونو د نه ورکولو او د اداري فساد په ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د خلکو د کردانو د ډیموکراتیک ګوند د استعفا غوښتنه هم کړې ده. په سیمه کې د امریکا غږ د کوردي سرویس خبریال وایي چې دغو کوردي مظاهرچیانو د کردستان د وطن پرستانو د اتحاد د ډلې دفترونه هم سوځولي دي. د کوردی سرویس دغه خبریال وایي چې دغه شان مظاهرې د سلیمانیه د عیالت په ډیرو نورو سیمو کې هم شوې دي. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې د برما په شمال کې د روهینګا په نورو کلو کې هم د اکتوبر او د نومبر په میاشتو کې د تباهۍ نوې نښې نښانې پیدا کړي. د بشر د حقوقو د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې دوی څلوېښت داسې نور کلي پیدا کړي چې ودانۍ پکې تباه شوې دي. د دغو کلو د تباهۍ د مشاهدې نه وروسته اوس په روهینګا کې د هغو کلو شمار 345 ته ورسېده چې د 2018 کال د اګست د میاشت د 15 نیټې نه وروسته د برما د فوز د تشدد په وخت کې تباه شوي دي. د دغو شخړو له کبله د روهینګا تقریبا نیم میلیون خلک بنګلادیش ته مهاجر شوي دي. د بشر د حقوقو د څارنې دغې ډلې پرون دا خبره هم تایید کړې ده چې په محفوظه طریقه برما ته د دغو مهاجرو د تګ په باب د برما د حکومت او د بنګله دیش ترمنځ د موافقې نه وروسته هم په لسګونو ودانیو ته اورونه اچول شوي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د هند د صدر اعظم نریندرا مودی حاکم د بھارتیہ جنتا ګوند د ښاغلي مودی په پلرنی د ګجرات په ایالت کې سره لدې چې د مخالف کانګرس ګوند سخت سیاسي مبارزه سره مخامخ و، په ایالتي اسمبلی کې د نیمې نه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د ګجرات په ایالت کې دا دوه اشکال کیږي چې د بھارتیہ جنتا ګوند په قدرت کې دی. د امریکا نظامی مقامات ویلي دي چې په سومالیا کې د امریکا د فوځ هوایي قواو د هغه ملک د حکومت په همکارۍ اته ترورستان وژلي دي. د افریقا د پاره د امریکا د فوځ قومندانۍ ویلي دي چې دا شباب په ملیشو دغه بمباري د جمعې پوره شوې وه. د دغې قومندانۍ په هغې اعلامیې کې چې پرون خپره شوې ویل شوي چې په دغو بمباریو کې ملکي خلکو ته کم تاوان نه دی رسېدلی. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د اکتوبر د میاشتې د 14 نیټې د موټر بم په یوې چاودنه کې د 1512 کسانو د وژل کېدلو نه وروسته د سومالی فوځ د شباب د ډلې د ملیشو په پټو ځایونو سختې حملې پیل کړې دي. د امریکا په شمال ختیځ کې د واشنگتن په ایالت کې د مسافرو د یو اورګاډي ټکر په پیښه کې مرګ ژوبله شوې ده. د واشنگتن د ایالت مقاماتو په دغه پیښه کې د خلکو د مرګ د دقیق مرګ او ژوبلې په باب لا راپور نه دی خپور کړی. په دغه اورګاډي کې 8 مسافر او د اورګاډي 15 کارکوونکي سپاره وو. او د سعودي عربستان پادشاه سلمان پر ریاض کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو سره کتلی دي. د سعودي عربستان رسمي خبری ایجنس وایي چې دغو دواړو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې کړې دي.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلی ده. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد د دوشنبه پورس ازادۍ رادیو ته ویل خاغلی نور خپل استعفا سمو د مخ کې جمهوریت ریاست ته استولی و. په موکړې د ازادۍ رادیو د خبريال اکرام الله اکرام رپورت ته
د بلخ والی عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګ دی سوار لسکلن ماموریت وروسته استعفا وکړه. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه.
جمهوریت زبان د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی ډیپټوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
عطا محمد نور د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نګدی پلوی و. خاغلی نور له 2004 نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله او د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. خو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والی په توګه ونومو. عطا محمد نور د مرکزی حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو. خاغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي و چې په حکومت کې د جمعیت ګوند د امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړې، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې. خو تر دې مخکې د بلخ پخوانی والی ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د تیرې جمعې په ورځ د صلاح الدین ربانی بانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده. خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د ملي یووالي د حکومت د هوکړې لمخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لرې کړي، خو په خبرې استعفا قانوني حق دی. خپل عطا محمد نور او نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه چې د کومو شرایطو لمخې خپل دندې استعفا کړي سندي ویلي. دغه شان جمعیت اسلامي ګوند چې عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی هم تر دې دمه خپل موقف نه دی اعلان کړی. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د خاغلی نور او جمهوریت ریاست ترمنځ ستونزو ته په کتو اړتیا و چې خاغلی نور له خپل دندې استعفا ورکړي. د وای د ارګ عطا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه د نظر اختلاف موجود و. زه فکر کوم چې په داسې حالت کې عطا محمد نور خپل دندې ته دوام نشو ورکولای او اړ شو چې استعفا ورکړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په دې اړه رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوې والی انجینر داوود د بلخ ولایت اوسیدونکي او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نوموړي د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان پارلمان د نفوسو د احوال د ثبتولو په اړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان تصویب کړ. د دغه فرمان لمخې به د وګړو د نورو مشخصاتو نه علاوه د اسلام او افغان کلمې هم په برېښنایي تذکرو کې ولیکل شي. تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ پلاوی د نفوسو د احوال د سب په اړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان چې پکې د افغان او اسلام کلمو پر لیکلو ټینګار شوی د دوشنبه په ورځ د رایو په اتفاق تصویب کړ. لدې مخکې دغه فرمان د ولسی جرګې لخوا یو ځل رد شوی وو او مشرانو جرګې بیا په غوس اکثریت تصویب کړ چې دغه متضادو پریکړو په نتیجه کې فرمان د دواړو جرګو ګډ پلاوی ته د تصویب لپاره واستول شو. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی د دغه فرمان د تاییدیدو په اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
موضوع مانی ولسی جرګه کې لږ مشکل راغی. زمونږ ځوانانو مدني فعالانو واقعي افغانانو تظاهرات وکړل. په هغه کې هم د اندیانی مونږ ورکړې وه چې دا زموږ آخري فیصله نه ده، دا مشترک کمیسیون ته ضرورت لري. او په هغې کې زه متیقین یم چې د حق فیصله به کېږي، او حق فیصله دا ده چې هغې کې افغانیت اسلامیت دواړه راځي. خوشبختانه دغه څو ورځې مونږ په همدغه باندې لګیا وو، یو کمیسیون هم دایر کړ چې په هغې کې ټول اقوام موجود وو. نن یې خو وشو کولی چې هغه د ملت فیصله چې ملت کومه
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ پلاوی له مفصلو بحثونو وروسته نن له غرمې مخکې د نفوسو د احوال د ثبتولو په اړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان د رایو په اتفاق تایید کړی دی. د مشرانو جرګې په اعلامیه کې راغلي چې دغه فرمان په برېښنایي تذکرو کې د دین، قوم او ملت د کلمو په درجولو سره تصویب شوی دی. ارګ د ملي شورا دغه اقدام په غبرګون کې تر اوسه سن دی ویلي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د ملي شورا لخوا د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تاییدول یو مهم اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید لزند پرته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ آشنا ته وویل:
په دې تیرو درې کلونو کې په لسګونو زرې لاریونونه وشول، بل اخر تقنینی فرمان له لارې نه دا ستونزه د ډاکټر صاحب غنی په واسطه حل شو، او نن لنیکه مرغه د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون هم تایید کړ. اوس تمه دا موجود ده د ولسی د دې تذکرو ویش زر تر زره پیل شي، ځکه دا تذکرې کولی شي په ګڼو مسایلو کې د افغانانو سره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د هویت په تثبیت کې، د امنیت په راوستلو کې، او دارنګ په ګڼو نورو حقوقي مسایلو کې کولی شي د افغانانو د ژوند اسانتیا غور برابر کړي.
د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې په دغو تذکرو کې د دین، ملت او قوم د نومونو د ذکر کولو او نه ذکر کولو پر سر د لانجو له امله شاوخوا درې کاله وځنډېدې. د روان عیسوي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان کابینې د نفوسو د احوال د ثبت قانون شپږمه ماده چې په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د فردي مشخصاتو په اړه د تعدیل کړه. د دغې مادې پر بنسټ د اسلام او افغان کلمې سربیره د وګړو قومیت هم په برېښنایي تذکرو کې لیکل کیږي، چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو دا مسله د افغانستان د قومونو ترمنځ د نفاق خورولو په معنا ګڼلې وه چې د دغې جرګې دا پریکړه په کابل او ولایتونو کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په میلیونونو ماشومان چې د خوندي ځایونو د لټولو په تکل وتلي دي، ژوند یې د غټو ستونزو سره مخ دی. د جنیو نه د خبریالې لیسا شنای د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسوولي.
یونیسف وایي چې دا وخت په نړیواله کچه 50 میلیونه بې اسرې ماشومان په خپلو هیوادونو کې د جنګونو او تشدد او یا د انساني قاچاقبرانو د ظلم او تیری ښکار شوي دي. په نړیواله کچه 50 میلیونه ماشومان له خپلو کورونو نه وتلي دي. بې سرنوشتۍ په عالم کې په نورو هیوادونو کې اوسیږي. په دې جمله کې زیاتره هغه ماشومان دي چې نه هلته په خپله رضا تللي دي او نه یې ژوند خوندي دی. د ملګرو ملتونو دغه نړیوالې ادارې نن د دوشنبه په ورځ د مهاجرت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع د نړۍ حکومتونو او دولتي مشرانو ته خواص وکړ چې له کورنیو سره یو ځای کم عمره ماشومانو ته د ژوند د خوندي شرایطو د برابرولو په خاطر له هیڅ قسم مرستې نه دریغ ونه کړي. یونیسف وایي چې 28 میلیونه ماشومان د جنګونو له امله درپدر شوي. زیاتره مواردو کې مجبور شوي دي چې قاچاقبرانو ته پیسې ورکړي او ځانونه وباسي. د یونیسف وی وایندې میرمن سارا کروی ویل چې د نورو کلونو په مقایسه 2018 میلادي کال په نړیواله کچه د جنگ ځپلو او بېوزلو ماشومانو لپاره تر ټولو بدتر کال ثابت شو.
We've seen some 400 children, estimated 400 children
مونږ ولیدل چې تقریبا 300 ماشومان چارپاته روانو په سمندر کې ډوب شو. د ډېر زره به کور شي ماشومان په لیبیا کې په محبسونو کې اچول شي. یو له زره داسې ماشومان دي چې بالکل ځان ته دي. په زرګونو ماشومان د قاچاقبرانو او وسلوالو ملیشو د شهواني هوسونو ښکار شوي دي او د شاقه کارونو لپاره ورنه استفاده کیږي. په ډېره سړه هوا کې په غرونو کې پیدا سفرونه کړي چې ځینې اروپا ته د رسیدو وروسته اوس په ټاپوګانو کې په کمپونو کې بند پاتې دي. د یونیسف وایاندې وویل کوم ماشومان چې د جنګ او تشدد په وجه او یا د انساني قاچاقبرانو د چال او فریب له امله په خطرناکو لارو سفرونه کوي یا په لاره کې د سمندر په اوبو کې ډوبېږي او که فرضاً خپل منزل ته ورسیږي ځینې بیرته خپلو هیوادونو ته د لیږلو له خطر سره مخامخ کیږي. په زرګونو ماشومان د قاچاقبرانو او وسلوالو ملیشو د شهواني هوسونو ښکار شوي دي او ځینې د غلامانو په شکل ساتل کیږي. یونیسف وایي چې د نړۍ حکومتونه باید د دغو ماشومانو د قبلولو لپاره قانوني لارې پیدا کړي او د بشري عاطفې له مخې دې ورته تعلیمي ویزې ورکړي. د ماشومانو تعلیم د نړیوال وشي صندوق وایي چې په محبسونو کې د اچولو پر ځای باید له متبادلو خوندي لارو چارو نه استفاده وشي. ټولنیز او روغتیایي خدمات باید ورته برابر شي او هم د زده کړې زمینه ورته مساعده کړي. باید له خپلو حقوقونو د دفاع حق ولري او په مسؤولو کورونو کې ژوند وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. پرون د مهاجرت نړیواله ورځ وه. زموږ همکاري نوشا بیشنا د ماشومانو په ژوند د مهاجرتونو په اغیز په جنیف کې د ملګرو ملتونو د ادارې د آسیا څانګې د اړیکو د مسؤلې او ویاندې دنیا اسلم خان سره مرکه کړې ده. هغه په پیل کې په نړۍ کې د مهاجرینو په حق له آشنا رادیو ته داسې وویل،
پورا دنیا کې تاسو ته به معلومه وي چې دا وخت تقریبا 15 میلیونه خلک چې دي هغه بې کوره شوي دي. د مهاجرت ژوند تېروي د دنیا په نورو ملکو کې، د خپل هېواد اوسه بې کوره شوي دي. سوس خبره دا ده چې په دا 15 میلیونه کې تقریبا 50% چې دي دا ماشومان دي.
د مهاجرو ماشومانو تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟
د مهاجرو ماشومانو چې کم وخت د کوره سه بې کوره شي، پوره ماشومتوب چې کم عمرونه د لوبو د تعلیم هغه دي د کور د یو مشر په حیثیت د پلار یا د مور د پاره په کار کې واچي. مثلا مشګورو چې ماشومان چې عمرونه 10 کلنه 8 کلنه 14 دي، دی په کور سره ووزي کارونه کوي، په بازار کې، په ورکشاپ کې، په ګیرج کې تعلیم سه محروم وي. نو چې کوم عمر دی ته په کار ده چې دی سکول ته ځي، مدرسې ته ځي، مکتب ته ځي، هغه دی په کار کې. چې د ټولو نه غټه مسله تعلیم دی، د ټولو نه غټه مسله خوراک دی، د ټولو سه غټه مسله د دی حفاظت کوونګ دی. په خصوصا انجونې چې کومې دي، یعنی په ماشومانو کې الکوان او انجونې خودواړو باندې یو رنګ اثر په انجونو باندې زیات پدی چې مور پلار د مشکل مالی مشکل د وجه دی په ډیر کم عمرو کې ودونه ورو کی. نو هغه ماشومتوب ژوند د دې د یو نوې ژوند تیر اونګو د پاره دی مجبور دی چې په ماشومتوب کې د خپل ماشومان پیدا سي.
د سکارش میرشته دی چې نن سبا څومره افغان ماشومان مهاجر دي؟
دا وخت 25 لکه افغانان مهاجر دي په پوره دنیا کې 25 لکه. او په دا 25 لکه کې 50% چې دي هغه ماشومان دي.
افغان ماشومان نن سبا د کوم ستونزو سره مخ دي او د افغان ماشومان د پاره تر ټولو ستونزمن هیواد چې دوی په کې شپې ورځې تیري کوم یو دی؟
افغان ماشومان د پاره هغه ماشومان چې د مهاجرت ژوند تیري که هغه په افغانستان کې دي هم مشکل سره مخامخ دي، که په پاکستان کې دي هم د مشکل سره مخامخ دي، که په ایران کې دي چې اقتصادیات کمزوري دي په ایران کې هم د مشکل سره مخامخ دي. د ماشوم د پاره د ټولو څخه زیات محرومي دا ده چې هغه سکول سره د تعلیم د حق سره محرومي. چې کوم وخت ماشوم ته تعلیم نور رسول کیږي او د کور اقتصادیات کمزوري هغه کار ته واچول سي، په کار کې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ په ډیر کم عمر کې دوی د ژوند هغه مشکلات او ستونزې وویني چې کوم د یو خوشاله ملک د اتیا کلونو خلکو هم نه دي. نو د دې سره د دې په ماشومتوب کې چې کم ژوند دی ته د تعلیم ضرورت ولو، د شو کالور ته ضرورت ولو، د ښه خوراک، د ښه صحت، د کتابو ته ضرورت، هغه وخت دی غالي جوړي یا
په نورو کارونو باندې مصرف بله بله په هغه کارونو مصرفې دغه وخت چې باید نه وې کړې. دنیا اسلام ځینې وخت راپورونه راځي د افغان ماشومانو په حق لچې دوی د جنسي زورونې سره مخ دي، همدارنګه د نورو ډیرو مشکلاتو یا ستونزو سره مخ دي. د دې نه تاسو څومره اطلاع لرئ او د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې څه کړي دي؟
بالکل رپورټونه ستا څنګه چې ما وویل چې یو ماشوم مجبور وي د کور څخه سار ووزي او د شپې راځي په دې چې هغه کار کوي په بازار کې د هر رنګ خلکو سره میل ملاپي. نو د یو این ایچ آر چې یو د مهاجرینو بین الاقوامي اداره ده د اقوام متحده لپاره کار کوي، موږ په دنیا په هر ملک کې او که هغه پاکستان کې، افغانستان کې، سوریا کې یا سودان کې، موږ دا کوشش کوي چې د ماشومانو د تعلیم باندې فوکس وکړو.
افغان ماشومانو ته د یونیسیار د ادارې څومره پام دی همدې ستونزو ته په کتو؟
د ایران او د پاکستان خبره به زه تاسو ته وکړم، او د دنیا هغه ملکونه چې چیرې یو این ایچ آر کار کوي د حکومتونو سره په کیمپونو کې یو این ایچ آر زیات زور دا دی چې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکول شي او دوی ته مفت صحت یا د روغتیا سهولتونه ورکول شي. ورسره موږ د حکومتونو سره کار کوو، په ایران کې خصوصا دا هغه اقدامات دي چې موږ نور حکومتونه هم ورسره په کانټیکټ کیو چې هغه هم د مهاجرینو د پاره کوټا سیستم جوړ کی، په سکولونو کې دا غو ته اجازه ورکړي، په دې چې زیات ماشومان په دې هم موږ سکولو ته ناس پی هغه وایي چې سکولونه اضافي خرچه ده د دې لپاره. موږ کوشش کوو چې په کیمپونو کې کم از کم ماشومانو ته مفت تعلیم ورکول شي چې بیا مور پلار مجبور نه شي چې د پیسو د خرڅونګو د بیرې د وجه بیا ماشوم سکول ته نه استي.
بله ډیره مننه دنیا اسلام، کور ودان. کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار ولایت د ګڼ شمېر ولسوالیو قاضیان او څارنوالان په مرکز جلال آباد کې خپلې وظیفې ترسره کوي، ځکه چې هغوی وایي په ولسوالیو کې نظارت خانې نشته. تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
د ننګرهار استیناب محکمې رئیس قضاوتیار عبدالولي قاضی زاده وایي په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې ننګونې زیاتې شوې، ځکه نو هلته د چارو په وړاندې خنډونه راولاړ دي. دا غد معلوماتو په اساس د ننګرهار یو وشتو ولسوالو کې نظارت خونی نشته ده، چې په همدی وجه قاضیان او څارنوالان له مجبوری ورځي په جلال آباد کې خپل چاري مخ کې وړي.
تاسو به ویلئ چې په ولسوالو کې اصلا یو وشتو ولسوالو کې نن ورځ موږ تاسو توقيف خانه نه درو. زمونږ څارنوالان او قضات د یو قضیه دی بشپړولو په خاطر باندې الته دوی چې کله یو قضیه الته پیخه کیږي نو هغه مرکز ته تشریف وړي، دلته قضیه بشپړایي او بل اخره چې تاسو توقيف خونه نشته، نه دی ذکر کې فعال، نه دی ناست فعال. دا یو غټ چالش او ستونزه ده چې نن ورځ موږ تاسو لرو.
نوموړی وایي که په ولسوالو کې د قاضیانو لپاره سم امنیتي چاپیریال رامنځته شي، نو قاضیان به په ولسوالو کې د خلکو ستونزو ته لاسرسی کوي او عمل ته به قضیه څېړل کیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا استازي منی چې د ولسوالیو قاضیان په جلال آباد کې د خلکو قضیه مخ کې وړي، چې لامل ډیر خلک خار ته لاسرسی نشي کولای، نو له بدې ورځې خپلې قضیه په ولسوالیو کې پر طالبانو حلي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری وایي حکومت باید د قاضیانو او څارنوالانو لپاره امنیتي چاپیریال برابر کړي تر څو ټاکل شوو ولسوالو کې د خلکو ستونزو ته لاسرسی وکړي. خو د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د دغې ستونزې د اواری لپاره په لوړه کچه خبرې کړي او تمه لري چې دغه مشکل ته د حل لاره ولټول شي.
او قانون مند کوي باید عدلي خدمات تر ولسوالیو ورسوو، تر کلیوالو سیمو ورسوو، تر څو ولس او عام خلک ډاډمن شي او د عدالت څخه برخمن.
په ډیرو ولایتونو او خاصتا لرو پرتو ولسوالیو کې د رپورټونو په بنسټ ولسی خلک د حکومت په ځای د خپل لانجو قضیه پر وسلوالو طالبانو هلي، ځکه په لند وخت کې موضوع یې خواته کیږي، خو په حکومت کې بیا میاشتې اوان کلونه لګیږي.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو لکه بلا د پولیو یا گزرن واکسین نه در رسیدلې اوس په دواړو پښو معلولیت لرم بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او اوریدلې مه هیروئ.
په کابل کې د جنکو د والیبال ټورنمنت پیل شوی دی. دا چې یو شمېر جنکۍ لوبغاړي وایي چې د پخوا په پرتله اوس د لوبو دپاره ښه زمینه برابره ده. دوو تنو لوبغاړو حمیدې او تهمینې د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان ته ویلي دي چې د ټولنیزو ستونزو او خنډونو سره سره خپلو لوبو ته دوام ورکوي.
حمیده عزیزی د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د کابل ښار ولې د والیبال د لوبډلې کپټانه ده. حمیده عزیزی چې یو ویش کال عمر لري وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې والیبال کوي. درې کاله کېږي چې د والیبال د ملي لوبډلې لوبغاړي ده.
زه والیبال سره ډیره مینه لرم، د دې خاطر د والیبال تیم راغلی یم او درې کال کېږي چې د ملي تیم کې پلیر یم او نن ورځ مسابقات دی، تورنمنت د فساد علیه قاچاق انسان نیولی یا د دې خاطر زه راغلی یم چې نن مسابقه ورکوم.
حمید عزیزی وایي په هندوستان او تاجکستان کې د والیبال سیالۍ کړي. کورنن خو د سیاری شمیر ورته نه دی یاد. حمیده وایي د کورنۍ ملاتړ ورسره دی.
او زما د فامیل اجازه وه چې زه دته راغلی یم والیبال کوم. والیبال زما شوق و، د دې خاطر زه والیبال ته راغلی یم.
د والیبال د لوبغاړي وایي انجونو ته د لوبو کول سخت دي خو د کورنۍ ملاتړ اساسي دی.
او زما ملګری چې ډیر والیبال ته شوق لري خو فامیل اجازه نه ورکوي.
د انجونو د والیبال د ټورنمنت په کابل کې دی شوی ترڅو د کابل ښار د انجونو د مطرحو والیبال لوبډلو لوبغاړي په خپلو کې سره سیالي وکړي. په دې ټورنمنت کې د ځینو پوهنتونونو او دولتي ادارو د انجونو د والیبال لوبډلو برخه اخیستې وه. دا د والیبال دوهم ټورنمنت دی چې په لویه کچه په کابل کې انجونو لوبغاړو ته دایریږي. د سږني کال شعار یې د انساني قاچاق سره مبارزه ښودل شوې ده. تهمینه هم د والیبال یوه لوبغاړې ده. تهمینه شل کاله عمر لري. د ښوونځي له وخته والیبال کوي. اته کله یې د والیبال د لوبې وتي. تهمینه وایي په لسګونو سیالیو کې برخه اخیستې او زیات شمېر مډالونه یې هم ګټلي. تهمینه په دې باوري ده چې په داسې یوه دودیزه ټولنه کې که څه هم انجونې له ستونزو سره مخ دي ولې لوبې څوک کولی شي.
نارینه او ښځینه په منځ کې زما په نظر چې هیڅ توپیر نشته، مګر زموږ په هیواد کې دا خبرې ډېرې مهمې اخیستل کېږي. سپورت البته صحت ته مفید دی او ټول څوک کولی شي والیبال کې.
هغه وایي د والیبال لوبه دوراني ده خو له شوټ وهلو سره زیاته علاقه لري. تهمینه ارزوګانې هم لري.
زما خپله ارزو هم دا ده چې د نړیوال په سطحه مسابقه ورکړم. نو
دا والیبال لوبه هغه یوه ده چې له ډېر پخوا په افغانستان کې رواج ده. دا لوبه په ښځو کې هم په زیات شمېر مینهوال لري خو تازه انجونې هڅه کوي چې افغانستان یوه ښه د والیبال ملي لوبډله ولري.
د والیبال د دغو دواړو انجونو په څیر په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو زیات شمېر انجونو لوبو ته مخه کړې ده. دوی په کور دننه او په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو ته زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته د درې برخې خبرونې نه وروسته تاسو ته وړاندې کوو. تر هغې پورې د درې برخې خبرونې ته غوږ شئ.